द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د واشنگټن ډی سی ر سټوډیو نه نیخ پنی غوږی سحر مو په خیر. نن د زیارت د ورځې سحر دی، د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده او کال دی 2018. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زم نوشیروان کلندر. اول درته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره ټکی. د عوامي نېشنل ګوند مشر تور لګولی پاکستان کې د پښتون تعلیم یافته کل د مینځه وړلو سازش روان دی، خو مطبوعاتي غونډه کې دا نه دی ویلي چې دا سازش د چا لخوا کیږي.
تعلیم میں یافتہ طبقہ جو ہے ان کے خلاف ایک منظم سازش کی تحت یہ موومنٹ چل رہی ہے. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل ہو تو بہت سے ایسے واقعات ہم ختم کر سکتے ہیں.
او د امریکا یو پوځي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي امریکایي ډرون الوتکو ختیځ افغانستان کې د الکیده تر هغه ډلې یو مهمه کمانډر فاروق الکهتانی سره د خپل نائب بلال المطیبی وجلې. او د امریکا دفاع وزیر اشکارټر وروسته د داعش ترهګرو خلاف جوړ پوځي ائتلاف امریکایي کمانډان هم ویلي د موسل وروسته د شام امریکا خارته د داعش پسې جنگ غزولو اراده لري. او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان نامنه سره مخ صوبې بلوچستان سرخار کوټه کې د پولیسو د تربیه په مرکز د داعش ډلې په برید کې د خونړې پیښې په درېمه ورځ نن هم د ویر او غم وریځې خورې دي. او پرون د کوټې تاجرانو د امن امان په انتظام د بې باورۍ څرګندونو لپاره د احتجاج په توګه ټول بازارونه بند کړي وو. کوټه کې د یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د یو سازش د لاندې د ترهګرې د لارې د پښتنو او بلوڅانو ځوانانو او تعلیم یافته نسل وجنې روانې دي. اسفندیار ولی غوښتنه وکړه بے طرفه پلټنې دې وکړي شي چې که د پولیس ځوانانو د تربیې وخت ختم شو نو ولې بیا دوی راغوښتل شوي او ولې دوی ته د امنیتي څوکې انتظام نه شوي. د این پی مشر ویلي د کوټې په رنګه ترهګر بریدونه ځکه کیږي چې په کامی اکشن پلان باندې عمل نه کیږي. پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې د امریکا سفیر ډیوډ هله په لاس د امریکا حکومت ته پیغام لیږلې. د افغانستان او هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د ترهګرې پیښو کې لاس لري. مطبوعات وایي د پاکستانی حکومت د کامی سلامتیا چارو سلاکار پخوانی لیفټنن جنرال ناصر خان جنجوا امریکایي سفیر سره ملاقات په وخت د کوټ برید ترهګرو افغانستان کې د خپلو مشرانو سره رابطې وي. د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه برید غندنه کړې. افغانستان او هند هم پر لپسې په پاکستان تورونه لګوي چې هغه ترهګر ډلې او د هغې مشران په خپله خوره پالي چې افغانستان او د هند ولکې لاندې کشمیر کې ترهګر بریدونه کوي. خبری ادارې ای پی د امریکا د پوځ د یو عهدیدار له خولې ویلي دي د امریکا یو شمېر ډرون الوتکو د پاکستان پولې ته نږدې افغانستان کې د الکیده ترهګر ډلې دوه مهمه کمانډران په شمول 15 طالبان وجلې دي چې پکې یو شمیر پاکستانی وسلوال هم شامل دي. د امریکا فوج ویلي دي د الکیده وجل شوي مهمه کمانډرانو کې د امیر فاروق الکهتانی تعلق د سعودي عرب او د دویم بلال الماتبی تعلق د قطر هیواد سره وو. د امریکا فوجي عہدیدار ویلي دغه بریدیې د اتوار په ورځ ترسره کړې دي. عراق او شام کې د داعش ډلې په ضد د ائتلافي پوځونو امریکایي جنرال سټیفن ټاونسند ویلي دي ډېر ژر به د شام یاغي ډلې او کردان د داعش ډلې مهم مرکز رکه آزادولو لپاره عملیات شروع کوي. دا خبرې نوموړي سټیفن ټاونسند پینټاګان کې د شورو پر ورځ مطبوعاتو ته په ویډیو لینک کړي دي. او د امریکا صدارتي امیدوارانو د شام په جګړې د یو بل په پالیسو نیوکې کړي دي. د رائټر خبری ادارې سره خبر په وخت ډانلډ ټرمپ ویلي دي د شام په اړه د هیلری کلینټن پالیسي امریکا دریم لوی جنگ سره مخ کولی شي. بلخوا بیا هیلری کلینټن په ډانلډ ټرمپ خپلو نیوکو کې ویلي دي ډانلډ ټرمپ د روسي صدر ولادیمیر پوټین مرسته کوي، څوک چې غواړي د شام صدر بشار الاسد دی په واک کې پاتې وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو په دې خبرونه کې د کوټې برید او دغه شان په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه باندې مهم رپورټونه لرو. خو اولنی رپورټ او هغه د کوټې د ترهګر برید په اړه باندې چې د تیر ګل په ورځ باندې د چې کوم ترهګر برید تر سره شوی د تیر نه په ورځ باندې هغه کې چې کوم یو شپېته پولیس والا وجل شوی د دغه برید نن دریم ورځ ده. او په دریم ورځ باندې هم په کوټه او بلوچستان کې د ویر غم وریځ راخورې دي. تاجرانو پرون په دغه ځای کې احتجاج په توګه باندې ټول دوکانونه او بازارونه هم بند کړو. د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان هم دغلته ورغلی او کوټه کې خبري کانفرنس په وخت باندې ویلي دي چې د یو سازش ته لاندې د پښتنو تعلیم یافته ځوانان وجل کېږي. د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په رپورټ راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپندیار ولی خان وویل چې د کوټې د پولیسو د روزنې پر کالج باندې برید پر سیاسي ګوندونو باندې غږ وکړي چې پر دغه ډول پیښو باندې سیاست کول ناسمه ده.
کل جو آیا ایک سازش کی طرح تعلیم میں یافتہ طبقہ جو ہے ان کے خلاف ایک منظم سازش کی طرح یہ موومنٹ چل رہی ہے.
د پښتنو او د بلوچستانو د نوین د تعلیم یافته نسل لمانځه وړل دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د پاسینګ اوټ پریډ سوی وو بیا یې ولی برته راوغښتل. د دغه پیښې د پلټونو غوښتنه وکړه او یې ویل چې هر څوک په دې کې مجرم وي واغه ته دي هرو مرو سزا ورکول شي.
اگر نېشنل اکشن پلان په صحیح مانو مې عمل هو ته بہت سے ایسے واقعات هم ختم کر سکتے.
کچیری د کامی عملیات پر پلان باندې بشپړ عمل سوی وای نو دغه ډول پیښه به نن نه رامست کېدلې. د عوامي نېشنل پارټي مشر دا خبره هم وکړه.
صرف خارجه پالیسی نه داخلي پالیسی اثر نو بیٹھ کے تعین کیا جائے کہ جو پالیسی ہماری ہے چاہے وہ داخلی ہے چاہے وہ خارجی ہے کتنا ہمیں فائدہ اس سے پہنچا کتنا ہمیں نقصان اس سے.
چې نه یوازې خارجه بلکې داخله تګلارې ته هم بیرته کتنه په کار ده. د دې جاج دی واخستل شي چې د داخله او د خارجه پالیسي کومې ګټې دي او کوم نقصانونه دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر اسپانیار ولی خان وویل چې موږ له کاشغر څخه تر ګوادر پورې د اقتصادي دراداری مخالف نه یو. په دې کې شک نست چې دغه پروژه به د دغې سیمې مقدر بدل کړي.
هم سی پیک کې مخالف نه یو. سی پیک حقیقت به اس ملک کے لیے کیا اس خطے کے لیے ایک گیم چینجر ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کیا جائے.
چې وزیر اعظم کمی ژمنی کړی وي پراغه باندې عمل ول نه دی سوی پر دې دی عمل وسی. د افغانستان پاک لبانی د وویل
پرمن اور مترقی افغانستان کے بغیر پرمن اور مترقی پاکستان ناممکن ہے.
د سولیز او د سوکال افغانستان پرته د پاکستان آرام وزه او پرمختللی پاکستان ناممکن دی. د خپل وینا پر دغه شعر باندې ختم کړله.
ایک شعر ہے وین ټول لم د آغ محبوبا سندره وای نن ټول لم د آغ محبوبا سندره وای خټک چې پتا ځان سره جړل غلی غلی.
حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټا.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یو. د کوټې د پیښې په اړه باندې نور رپورټونه هم لرو. د ډیو ریډیو خبریال حامد سمسور یو مرکه کړې ده د پولیسو د بلوچستان د پولیسو په خوانی ډی آی جی نوابزاده همایون جوګیزی سره. دا یو پوښتنه په سوشل میډیا باندې هم لګیا د ډیره کیږي او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم دغه غوښتنه کړې ده چې په کوټه پولیس تربیه مرکز کې د پولیسو د تربیه وخت مکمل شوی او هغه کورونه د تلو دی بیرته بیا ولې راغوښتل شوي دي او که راغوښتل شوي دي دی لپاره هغه شان مناسب امنیتي څوکۍ ولې نه وي نیولې شوې؟ دی نور هم دا په دې اړه باندې وایي چې دا خو به یقینا چې کله پلټنې شروع شي دا به د هغې مهمه نقطه او برخه وي. نور تفصیل یې درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
نوبزه صاحب دا راته ووایه د پولیسو دغه سنټر څه دی؟ دا پر څومره مځکه باندې څومره خلک دي هغه ټریننګ ورکول کوي؟ دا صرف د کوټ ښار لپاره دی یا د ګډ صوبې لپاره دی؟
دا یو خو په ډېر غټ دی، په ما خیال کم از کم سل ایکړ یا بدای سی بهي 50 ایکړه سل ایکړ منځ کې دی، او دلته باقاعده د هر قسم ټریننګ ورکول کیږي د پولیسو، او د ټول صوبو سره دلته راځي مختلف ټریننګونه کیږي. دلته دا کې هر قسم ټریننګ دی، د انسپکټرز غن کی په دې کې پرموشن زی، دا د ریکروټ د ترازی مختلف دي، دا کې هر قسم دا ټریننګ
چې دي دا څوک
انسټراکټرز دي، هغه هم د پولیس والای دي، افسران دي، په دې کې خپل انسټراکټرز دي، هر فیلډ کې خپل استادان دي. دا سنټر خالي دي د بلوچستان د پولیس لپاره دي، باقاعده افسران کې نه دي، چې د دې انچارج دات کې نه دي، د کمانډانټ دات کې نه دي، مطلب ټول د دفترونو مدار دي. دا
اصلوي
خپل مال خانه ای په اصله پرته ای اصله خانه خدای اصله لري به د پریډ د چکی خونم فاصله باندې پریډ کی اوسته ورته ارشه موجود.
نوزا سب دار تو ویا چې په بلوچستان کې کوم دلته دی، دا ویل کړي چې د پاسنګ اوټر پریډ سو ویل هغه بعد راغوشتل شي،
کوم مریضان ول د زخمیان ول دا غو پلورونو ورونو دا ناری ویل چې دا پاسنګ اوټر سو بیا دوباره مو راغوشتل. نو دا بس سم انکوایری کیږي، اور ان شاء الله په انکوائری په صفه ستره انکوائری وشي، اور په دې کې چې کار څوک ملوزه باید شاغه سزا شي.
په بلوچستان کې کوم دلته د پولیس کم تربیه کوي، پر پولیس باندې سیدی بریدونه ډیر زیات شوی دي، خاص په دغه سنټر م درې واره دغه سوي دي، دا زموږ پولیس سیدی همیشه ډیر وزل کوي د دغه وجه چې
پولیس سیدی سکیورټی دي، دا هر څوک چې کی دا بدزنکی خلک د خپل پزره کې دارای چې د پولیس غدا حال دي، زموږ وساله دا ټارګټ سیدی دا جوړوي پولیس د دې د وجه جوړوي چې د خلک پزره کې دارای شي چې کم مرته سکیورټی راکې دا غو د حال دي، نو د پبلک وساله د دې د وجه ټارګټ جوړوي.
پولیس ولې د دوی خلاف سیدی کاروایی نه کوي؟ دا کوم تنظیمونه دي؟ دا خو دغه خلک استعمالوي چې دوی ځای سي، آیا پولیس دومره اختیار نه لري یا یو دغه مقابله نشي کولی؟
نه نه، پولیس خپل کاروایی کوي، دا نه دي چې پولیس په نوټیس کې هر شی چرایي، خپل کاروایی کوي، او په دې کې دایي ایجنسیان انوالو دي، د ایجنسیان به اطلاع ورکړي پولیس، نو پولیس به مخته کاروایی کوي. اوس الحمدلله دا د اف سی ام په شار کې دایي ګرځي کشتونه کوي، پولیس هم خپل ځان سپامو کې اف سی غم شي دان سی وی خلک، لیکن په دونی تعداد کې نه کړل، زموږ د پولیس غچ شي دان سی وی
موجوده حکومت سي دي، د سیول هسپتال پېښوس ول هیڅ څوک نه دی ماتاله کړی، دا پېښوس ول آیا د حکومت زخه ته دای دومره بروسه پر لري سي حکومت به څوک انوال وي هغه ته به سزا ورکول، کوم افسران وي کوم چراغوست پر حفاظت باندې مامور او هغه هغه خلاف کاروایی وس
کنه وس دا به بار بار کیږي، سي سزا جزایی چې څو قصورواري هغه ته خپل سزا ملاوي شي، چې بل راځي هغه بیا وشهری باندې بکار کوي.
زموږ په صوبه کې پولیس څومره امنیت لري زموږ د امنمان د پاره؟
ګوره خو د مصیبت د ایریا بی ایریا ده، ایریا محدود دي پولیس د پاره، بی ایریا ډیر واس دي، ډیر مزکه ده، نو د دغه د پاره لږ د پولیس لاسونه تړل شوی دي. دا علاقه چې د بی ایریا ختم ګرځي ایریا سي د پولیس ایریا سي، بیا پولیس ډیر کارونه کولای شي.
نو زه سب دمو یل کې تر تریک انصاف سي لغه سره اړه لري، چې د راغشت یو دای د تریک انصاف درنې له استول اسلام آباد لا آیا تاسو سم حرمت
ریکروټان سره نه استي د رنګ درنو د بیا خپل صوبه د پنجاب صوبه دا ریکروټ څوک نه استي د رنګ کارو د پاره، یو صوبه سبل صوبه، یو صوبه د بل صوبه ځموار نه دي، فدرال حکومت ولا چې څوک دی چې اف سي دی بل هغه تلای شي، لیکن پولیس دې هغه صوبایي حکومت غدي هغه بل صوبه کې اس کاروي نه سکول، خاص کر کې ریکروټس.
نو د هو وزیر اعلی چې هغه د مسلم لیگ نوم دی، کدا وزیر اعلی وغوړي بیا استول شي
قانوني نه نشي استول. ډیر
مهرباني وای
صاحب، ډیر مهرباني، ډیر مهرباني.
ګران اوردونکو تاسو باندې په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د ډیو ریډیو په دې خبرونه کې د کوټه بریډ یقینا چې د پښتنو په سیمه کې یو بل ډیر لوی غټ بریډ دی، او د دې په مختلفو اړخونو باندې باسونه هم روان دي، نړیوال مطبوعاتو کې هم دا خبره لګیا د ډیر د باس د لاندې را. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل په نړیوال مطبوعات کې تللی دی، او ډیر تاسو لپاره به یو رپورت تیار کړی، او ریډیو ته تاسو پام را ګرځو.
د نهې پشپا د بلوچستان پسترخار کوټه کې د پولیس په تربیتی کالج د ترهګرو په حمله کې یو شپېته تربیتی یافته پولیس اهلکار په ډېره ناترسای سره وجلې شول. د دې واقعي ورستو په ګرد پاکستان کې او په خصوصي توګه د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د دې پیښې ځپلي خاندانونه په ماتم ګډ دي. نن په زیاتره عالمي اخبارونو کې د کوېټې د خونړۍ واقعې په باب له تفصیلي رپورټونه خواره شوي دي. د امریکې د مشهور اخبار د کریسچن ساينس مانیټر په دې موضوع د چاپ کړي رپورټ سرخط دی. د کوېټې حمله آیا د دولت اسلامیه کار دی؟ د رپورٹ په شروع کې لیکل شوې دي چې د پاکستان حاکمانو خو په شروع کې د دې حملې الزام د طالبانو په یو ملګری جهادي ګوند لشکر جنگوي لګولې دي. څوک چې د پاکستان په لری پرته قبایلي سیمه کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د سرحدي علاقه کې پراته دي، خو د دولت اسلامیه یا د داعش لخوا د دې واقعې د ذمواری د اخیستو د اعلان نه پس د پاکستان یو ستر چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې دولت اسلامیه دا کار د لشکر جنگ وی پلاس کړی دی. دولت اسلامیه په خپل ویب پاڼه اماق د درو واړو ترهګرو تصویرونه هم ورکړي دي. د پاکستان نورو دو چارواکو د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې دغه درې واړه ترهګر یا خو د پولې نه پورې غاړه افغانستان کې ډېره وو او یا دغلته جنګیالو سره رابطې وي. خو کریسچن ساينس مانیټر خپل رپورټ کې لیکي چې دا لا واضح نه ده چې د دې حملې په منصوبه بندۍ او عملی تور کولو کې د دولت اسلامیه څومره لاس دی. اخبار لیکي چې د القاعده اپوټا دولت اسلامیه په دې لحاظ سره دا خصوصیت لري چې د دوی یو ښکاره صدر دفتر یا هیډکوارټر دی چې غربي فوجونه هدف کولی شي. اخبار لیکي چې د دولت اسلامیه لخوا د کوېټې د واقعې د ذمواری قبلولو دعوې ته د امریکې په مشرۍ کې د اتحادي فوجونو د لاسه دولت اسلامیه له د مضبوط غزار ورکولو او دوی نه د ډېرو علاقو نیوو په رڼا کې قتل پکار دي. څومره څومره چې دولت اسلامیه د علاقو نه لاس وینځي، د دولت اسلامیه قیادت خپل مرستیالان یو نوي سوچ او عمل ته تیارول شروع کړي دي. د تجزیه نگارانو وینا ده که دولت اسلامیه ته موقع په لاس ورځي، نو دا به د خودکش حملو په شان جنګي چالونو ته لاس اچوي. کریسچن ساينس مانیټر خپل رپورټ کې نور لیکي چې د نهې د شپې د کوېټې خونړۍ حمله په تیرو څو میاشتو کې پاکستان کې دویمه حمله ده چې دولت اسلامیه ذمواری قبلی. دې نه وړاندې د کوېټې په یو اسپتال کې د شوي ځانمرګي حملې ذمواری هم داعش قبوله کړې وه چې شپږ پنځوس وکیلان پکې وژلې شوي وو. کریسچن ساينس مانیټر د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې لشکری جنگوي د سنی مسلک د مسلمانانو یو جنگي ګوند دی. د ډېری مدینه طالبانو او القاعده سره تړون را روان دی او د شیعاګانو سخت دشمنان دي. د امریکې د خارجه چارو ویان جان کیربی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د کوېټې د خونړۍ واقعې غندنه کوي او دا چې امریکا به پاکستان کې او کلهمه سیمه کې خپلو ملګرو سره د ترهګرۍ د خطرې د مخنیوي لپاره کار جاری ساتي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د داعش ډلې افغانستان چارواکی وای چې د شورو پروزی په افغانستان کې تر ډیر شو پورې عام خلک وجلی دي. دغه خبرونه مخې ته راغلي دي او د دې تر څنګ اوس یو نوی خبردار راغلی دی چې د امریکا د یو پوځي جنرال هغه مطبوعاتو ته دا منلې ده چې د تیر اتوار په ورځ باندې یو شمیر ډرون الوتکو په بریدونو کې په کونړ غازی آباد کې د القاعده دوه مهم کمانډرانو په شمول باندې پنځلس وسلوال وجل شوي دي چې پکې زیاتره وسلوال د پاکستان سره تعلق لري. د ډیو ریډیو همکار محمد علمگیر په دې باندې یو رپورټ تیار کړی او دوی ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکا یو فوزی چارواکی مطبوعاتو ته ویلي امریکایي ډرون الوتکو ختیځ افغانستان کې د القاعده تر هغه ډلې یو مهم کمانډان سره د خپل نائب منځوړي. فوزی چارواکو د نوم نه سرګندولو پر شرط اے اف پی خبری ادارې ته ویلي دا برید بې پایلټ الوتکو تیر اتوار پر ورځ کونړ ایالت کې سرته کړې چې هدف یې فاروق القحطانی او داغه نائب بلال المطیب و. د امریکا فوج دریز لري دا مشران یې وجلي، خو برید د کامیابۍ په حق له وسوخ سره لا بیان نه دی جاری کړی. امریکنی چارواکی وای د کال 2012 نه په قحطانی نظر وو او هغه محل یې هم د در وجر لپاره پوره تیاری کړی وي، خو په برید کې د ممکنه عادی ولسته مرګ جوبلې د ویرې یې دین لاس پورته کړو. دا وار قحطانی سره د خپل نائب کونړ غازی آباد ضلع په هلګل سیمه کې په نظر راغی چې د یو بل نه په فاصله کې دوه کورونو کې دا ترهګر ډلې کسان ناستول او د یو نه زیات ډرون الوتکو په دغه وخت په نښه کړي. ایف پی خبری ادارې ته د ایالت ویان عبدالغنی مصمم ویلي په دغه برید کې کل 15 کسان وجلی شوي چې پکې پاکستانی طالبانو په شمول دوه عربیان هم وو. دغه رنګ د ایالت افغان استخباراتي چارواکو هم د دغه برید پخلی کړی او پکې د عربیانو مرګ جوبله یاد کړی. قحطانی او متیبی په کونړ کې یاد د القاعدې ترهګر ډلې مشران وو چې باقاعده به د یاد ډلې لپاره کسان برتی کول. قحطانی په کال 1991 کې په سعودي عرب کې زیږیدل او د قطر شهري وو. په تیر فروری میاشت کې د امریکا خزانه وزارت قحطانی چې په نیف سلام محمد او جیم الحبیبي په نوم باندې هم یاد وو د نړیوال ترهګر درجه ورکړې وه. په دغه موقع د امریکا د ترهګرۍ د مخنیوي او د دوی په مالی حساب کتاب باندې نظر ساتونکي وزارت موقتی وزیر آدم زوبین هم ویلي وو چې قحطانی په افغانستان کې امریکني او ائتلافي عسکرو باندې بریدونو او د دې خلاف منصوبه بندۍ کې ککړ وو او امریکا او ګرد نړۍ کې د القاعدې ترهګر ډلې بریدونو منصوبه جوړولو کې لاس لره. په کال 2001 کې په امریکا د القاعدې ترهګر ډلې لخوا شوي بریدونو پس امریکا د القاعدې بیخو باسلو کې دما نه ده کړې او اوس هم د دوی لپاره کار کوونکي وخت په وخت په نښه کوي. د امریکا خزانه وزارت وایي قحطانی کال 2009 نه په افغانستان کې موجود وو چې کال 2010 کې د دې ترهګر ډلې انتظامی ذمہواری سنبالې کړې وې او پس ته دې په امریکا او غربي نړۍ کې د ترهګر کاروایانو یو شمېر منصوبو کې لاس درلود.
گران اردن کو تاسو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا ہوگی د منځنی ختیځ کې هم جګړه ګرمه ده. یو خوا کو نړیوال فوزونه د عراقی فوزونو سره او دغشان د کوردانو سره په شریک باندې لګیا دی هڅه کوي چې د داعش ډلې د قبضې نه موصل چې کم خار دی هغه دغه قبضه ته واخلي. بلخوا نن چې کم دی امریکایی یو جرنال چې په دغه ځای کې د عراق او شام کې د داعش په خلاف باندې د ائتلافي پوځونو مشرک وی هغه وی چې د یاغي ډلو او د کوردانو په مرسته باندې د شام کې د داعش ډلې یو بل مهم مرکز رکا خار د پاره ډیر ضرب عملیات شروع کی. د ډیو ریډیو همکار زید خټک په رپورټ راکوي.
د داعش پر ضد جوړ ائتلاف یو امریکایي کمانډر شروع پورز ویلي عراق کې د داعش نه موصل خار بیرته خلاصولو لپاره جګړه کې پرمختګ شوه، خو د داعش وسلوالو لخوا ورته مزاحمت رامنځته کیږي. خو دغه کمانډر وایي شام کې رکا خار چې د داعش خود سخت سرخار هم دی خلاصول به ډیر چیلنجونه ولري، هم سیاسي او هم جنگي. لیفټنانټ جنرال سټیفن ټاونشید زیاته کړي امریکایي استخباراتو داسې واضح اشاره ترلاسه کړي غنی داعش رکانه غرب باندې حمله کولو تیاری کوي. جنرال سټیفن وای دا سرګندوی چې څومره زر دغه خار باندې عملیات او بیا خلاصول پکار دي. د امریکا دفاع وزارت مرکزی دفتر پینټاګون کې د بغداد نه خبریالانو ته وینا په محل جنرال سټیفن ویلي دوی خبر دي چې داعش وسلوال سم منصوبه لري، خو دا معلومه نه ده چرته به حمله کوي او کله. عراق او شام کې موصل او رکا خارونه د داعش مرکزونه بلل کیږي او امکان دی د غلطه به درنه جګړه کیږي، خو دغه دواړو ملکونو نورو سیمو کې داعش یو شمېر سیمې د لاسه ورکړي. جنرال سټیفن او نور فوزی مشران رکا باندې حمله لپاره وخت ټاکلو پروسه کې بوختي. په داسې حال چې د عراق موصل خار باندې درنه عملیات روان دي او شام کې سیاسي حالات هم سازگار نه دي. جنرال سټیفن وای شام کې نور مخالفه وسلوال دې جګړې ته راوستل پکار دي چې د غلطه رکا جګړې لپاره دوی ته تربیه او وسله ورکړې شي. داسې اندازې دي ګنې رکا کې به عملیات زر شروع شي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر برسلز کې ویلي د رکا عملیات به سو اونۍ کې فیصله شي. عراق کې دغه ائتلاف د عراق حکومت سره په همکارۍ د موصل عملیات کوي، خو شام کې دغه ائتلاف داسې قسمه عملیاتو لپاره مخالفه یاغي ډلو او کورد وسلوالو ته اړتیا لري. دغه یاغي ډلو کې یو شمیر ډلې د یو بل مخالف هم دي. بیا حالات نور هم کړکیچن شوي چې دغه تا ترکی پولیس سره د شام او روس عسكر هم موجود دي. جنرال سټیفن منلی راکا کې بز مکنی جګړه سیاسي توګه باندې هم نازک وي. په داسې حال چې شام کې ګډ شمیر بلابلې ډلې جنګیږي او ترکی هم غوښتنه کوي چې د کوردانو وای پی جی نومې ډله چې ترکی یې ترهګر ګڼي باید د راکا په جګړه کې برخه وانخلي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه نه بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
او صدر ته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په تیر سموده کې سیشل کې یو ډیره اهمه واقعه شوې ده او هغه ده چې پارلیوانی انتخابونو کې د مخالفو ډلو جوړ اتحاد اکثریت حاصل کړی دی او د حکمرانی پارټۍ د څلوېښتو کالو اقتدار یې ختم کړی دی. د سیشل صدر جیمز مایکل د خلکو رایې ته تسلیم شوی دی او د خپلې استعفا د اعلان کولو په وخت ویلی دی چې وخت اوس راغلی دی چې واک اختیار نوي مشر ته وسپارلی شي. د استعفا د هغې آئینی ترمیم له سببه ورکړې ده چې د روان کال په شروع کې منظور کړی شوی و او چې تر مخې یې د مستقبل صدر د دوو ځلو نه زیات منتخب کېدی نه شي. متحده قانونو کې د اعلی سطحې په یو مباحثه کې شاملو کسانو په دې رضامندي ښکاره کړله چې د ټاکلی شوي آئینی مودې د احترام د یو ملک امن، سلامتیا، محکمتیا او د مستقبل د سوکالۍ سره نیغ په نیغه تعلق وي. د دې مباحثې کوربه جمهوریت، بشري حقونو او مهنت دپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ټام مالینوس کې و. په مباحثه کې شریکو کسانو دا هم وی چې د عہدې دپاره د میعاد ټاکنه د یو پایدار جمهوریت د تعمیر دپاره مساوات قائمول دي او د ډیرو سیاسي مشرانو د دې دعوی نفي هم ده چې ګینې دوی نه بغیر ملک نشي چلی دی. د عہدې د میعاد ټاکنې سره سره د بنیادی حقونو او د آزادو تحفظ پکار دی او ورسره ورسره د مضبوطی جمهوری ادارې قائم کړی شي. دا وخت په ټوله دنیا کې داسې یو نوی کل په راپورته کېدو دی چې هغوی سیاسي مشران د خپل ملک په خوړو ناجایزه فایدو پورته کولو ته نور پرېښودل نه غواړي. صدر اوباما په ایتوپیا کې افریقن یونین ته خپل خطاب کې ویلي وو چې څوک هم تا حیات صدر نه دی پکار او هغه ملک به یقینا چې ډېر خوشحاله او سوکاله وي چې د نوو خیالاتو نوی نسل یې حکمران وي. امریکا په ګرد دنیا کې د دې قسم راپور ته خلکو مرسته کوي ځکه چې هم د دې قسم خلکو ملکونه چې د خپلو مشرانو په خوښولو کې آزاد وي په صحیح معنو کې آزاد ملکونه دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3-0-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.